قرار تو هم و در دل تنگم گله هات آه بی تو.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې څلور بجې دي. تاسو زموږ کاک لزاده رادیو نوري زموږ د خبرونه ډیره برخه رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی خطر غي وړاندې د دې سات خبرونه لګونډي او هیوادونو د افغان کډوالو د اخراج پر مهال داسې مېرمنې هم شته چې په لار کې له هیڅ ډول اسانتیا پرته ماشومان زیږوي. صابر له دغو مېرمنو یوه ده چې له ایرانه تر اخراج وروسته هرات ته نږدې سوی زیږولی دی. ایران او پاکستان له هم په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو پروسې ته دوام ورکړی او تېر 2025 کال کې لږ تر لږه 15 میلیونه افغانان رایستلی دي. په دې منځ کې ګڼ زیانګالي، ناروغان، حامله مېرمنې او داسې ځوانان او ماشومان هم شته چې خپل پلارني هیواد افغانستان کې هیڅ نه دي لیدلی. څه باندې 100 تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې افغانستان ته استول شوی دي. د خبره په کراچۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان جنرال قونسل کړی ده. د دې قونسلګرۍ په خبره 115 افغانان چې په کې لس ماشومان هم شامل وو د چمن سپین بولدک له لارې د دوشنبې په ورځ افغانستان ته انتقال شوي. دوی شاوخوا یو میاشت هلته بند وو. بندیان و تر دې مخکې هم د روانې اونۍ په پیل کې لږ تر لږه 209 افغان بندیان د کراچۍ له زندانونو خوشي او بیرته افغانستان ته انتقال شوي وو. اکثره د افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستاني پولیسو لخوا بندیان شوي دي. تر دې مخکې ګڼو افغان کډوالو چې د پاکستان په زندانونو کې پاتې شوي او د بشري حقونو فعالانو هلته د زندانیانو له ناسم وضعیت شکایت کړی دی. د قزاقستان پلازمینه سانا نن د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د څلور هیوادونو د زنګوړ استازو د دویمې غونډې کوربه ده. د قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماټان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټول شوي او د بحث وړ مسایلې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه هیواد کې شته ننګونې دي. د تماس دغه ډله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او د همدغه کال د اګست په 16مې لومړنۍ ناسته په تاشکند کې وه. دغه هیوادونه که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له طالبانو سره سیاسي او اقتصادي تعاملات لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د امریکا هوکړه کې د ایران د اټومي پروګرام په ختمولو ټینګار کړی. هغه چې پرون په بیت المقدس کې د امریکایي یهودانو د ټولنې مشرانو ته وینا کوله له ایران سره د امریکا د هوکړې لپاره درې شرطونه وړاندې کړل. دغه خبره لومړی باید د ایران اټومي بډای شوي یورانیم له دغه هېواده وایستل شي. دویم د هغه خبره د ایران د یورانیمو د بډاینې وړتیا باید له منځه لاړه شي او هغه خپل دریم شرط د ایران د بالستیک مسایلو پروګرام یاد کړی. تمه ده د اونۍ د امریکا او ایران استازي په جنوا کې بیا سره خبرو ته کښېني. د خبرې د عمان په منځګړیتوب دایریږي هغه منځګړی چې لومړی وار خبرې په دغې هیواد کې ترسره کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په روان د نړیوال شلوریز جام کې متحده عربي اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډله وتوانېده د 128 منډو هدف په شلورونو کې د 5 لوبغاړو په توان پوره کړي. په نننۍ لوبه کې لومړی افغانستان بالینګ وکړ او سیالي 128 منډې ورکړې. په توپه چونې کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې وکټې عصمت الله عمرزي واخیستې چې وتوانېد په څلورو ورونو کې د اماراتو څلور لوبغاړي اوټ کړي. هغه همداراز وتوانېد په بیټنګ هم خوځلی یو د بریا روستای شاټ یو وه او په یوشتو بالونی چلوي چټکه منډي وکړي. اسمت الله عمرزی د لوبي خوړه لوبغاړی ټاکل شوی. تر دې مخکې ابراهیم صدران 35 منډې کړې وي. په دې لوبه کې راشد خان د افغانستان د شلوریز لوبه کپتان وټوانی د 200 وکټو ریکارډ ثبت کړی. د راشد خان 15 شلوریز لوبه و چې په کې وټوانی خپل 200 وکټه ترلاسه کړي. دا په شلورونو لوبه کې یو نړیوال ریکارډ دی. په ټول نړۍ کې دا پروان نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لومړنی بریا وه. افغان لوبډلې تر دې مخکې له نیوزیلینډ او جنوبي افریقا څخه ماتې خوړلې. تمه ده د افغانستان ټیم په دې ګروپي دور کې خپله وروستۍ لوبه له کاناډا سره وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه ز استفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. نننای پروگرام د ژمی له موسم سره تړلو روختیاي ستونزو ته ځانګړې شوې ده، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ژمی یوازې د واورو او یخنۍ موسم نه دی، بلکې دا هغه وخت چې انسان بدنی معافیت سیستم کمزوری کیږي او بیلابیلې ناروغۍ زیاتیږي. د سړی هوا له امله همدارنګه ککړ چاپیریال، تنفسي انتاناتو او مناسبو خوړو ته د نه لاسرسي له امله ډیر خلک له زکام، انفلوئنزا، ټوخي، سینو بغل، د پوستکي له وچوالي او حتی د زړه او شکر له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دغه ستونزه بیا په ماشومانو، زړو کسانو او هغو کې چې مخکینی مزمنې ناروغي ولري تر ټولو زیات لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو راپورو له مخې په افغانستان کې د ژمي له پیل سره د تنفسي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي او روغتیایي مرکزونه د موسمي ناروغیو له ډیر فشار سره مخ دي. دغه راپورونه ښیي چې سړې هوا، خوارځواکي، کافي تودوخې ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي کموالی د ناروغیو د خپرېدو مهم عوامل دي. په همدې دلیل اړینه ده چې خلک د ژمي په مهال وقایوي تدابیر جدي ونیسي، د بدن مناسبې او ګرمې جامې واغوندي، متوازنه او مغذي ډوډۍ یا غذا وخوري، کافي اوبه وڅښي او لاسونه په منظم ډول ومینځي، او که د ناروغۍ لومړنۍ نښې پکې څرګندې شي سمدستي د روغتیایي مرکزو نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي. وقایه تر درملنې تل غوره ګڼل کیږي او د ځان ساتنه د هر فرد شخص او د هر کس شخصي او ټولنیز مسؤلیت دی. وروسته به په دې رابطه باندې له یو روغتیا پال او همدارنګه د داخله ناروغۍ له متخصص ډاکټر نظیف شینواري سره خبرې وکړو. د هغه سپارښتنې به تاسو سره شریکې کړو چې د ژمي په مهال د ناروغیو په وخت باندې څه باید وشي او له ناروغیو مخکې کوم وقایوي تدابیر مهمه دي. په دغو ټولو موارد به له هغوی سره مفصل بحث ولرو، خو په اول کې به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې د جنوري د میاشتې په اړه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په اړه باندې چې کوم رپورټ دی دغه مهم ټکي څېړلي دي او جزئیات یې له موږ سره شریکوي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هیواد د بیړني حالات په هکله خپل نوي میاشتني راپور کې وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې په دغه هیواد کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. د دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشتې ته د اوبیس، اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی، خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او دغه راز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوې او د مهمو ناروغیو لکه اوبیس، اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیس شدید اسهال د 15,299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 1,999 موارد او 3 وفیات ریپورټ شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات یې درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ څخه د پاسه 1,380 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,280 مشکوکو حالاتو ریپورټ ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغې ناروغۍ 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورټ وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورټ شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورټ شویو مواردو شمیر 1,228 وو، او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبطو وفیاتو ریپورټ نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګه ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي یو څلوېښت نوموړي چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله لس اعشاریه اته سلنه زیاتوالی ښیي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
د آزادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غوږ یاست. بیا مو همزه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. لکه څنګه مو چې په ریپورټ کې واورېدل، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په ارتباط باندې خپل ارقام شریک کړي دي چې بیا هم د کال د نسبت نورو موسمونو په اندازه باندې په ژمي کې ناروغۍ زیاتې دي، خصوصا سینه او بغل، والګي، زکام او حتی د کووید ناروغۍ چې په وروستیو وختونو کې نورې بڼې هم خلکو کې لیدل شوې دي. همدارنګه د توبرکلوز پیښې هم په افغانستان کې په وروستیو 3 میاشتو کې لیدل شوې او زیاتوالی پکې راغلی دی. ورسره په افغانستان کې د موسمي زکام او والګي ناروغي او ویروسونه هم زیات دي چې ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه له فشار سره مخ کړي دي. په دغو ټولو مواردو باندې به د داخله ډاکټر محترم نظیف شینوار سره خبرې وکړو. د مو پروګرام تر عمل مکړه دی، له سره بحث لرو دا چې په ژمي کې ولې دغه ناروغي زیاتېږي، خصوصا هغه ناروغي چې د تنفسي سیستم سره تړلې دي، زکام، والګې او همدارنګ سینه او بغل، نمونیا، ټوخي. دغه ناروغي ولې زیاتېږي دوی ته خره غلاست وایم او نور به له دوا ورو.
سلامونه تاسو ته او ستاسو د طریقه ازادي رادیو ټولو همکارانو ته او اوریدونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لودګي ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي دا ده چې مطلب بعضې د کمپنۍ یا بعضې داسې څه دي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري، د هغې د مخنیوي لپاره سندري شوي، د هوا ککړتیا ډېر رول لري، د هوا یخوالی دی. نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي، د هغوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې د هغوی پیدایښت رامنځته شي، بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضې امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغې کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي. د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي، د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي، تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي، نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو معمول دا دی چې ترغو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنۍ ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همداده چې کوشش وشي چې چا ته ستونزه پیدا کیږي، کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي. که یو عادي ټوخی مو وسي او د یو ورځ نه د دوه ورځ نه دغه زیاتیږي وخت زیاتیږي. یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره، نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي. خو که چېرته په دې باندې پوهیږي چې ځان درد ورسره وي، تبه وي ورسره، ټوخی وي، ستونی درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتیږي، ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي، نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوی کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې یادولي وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووډ دی، کورونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې وایرسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي، که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب وایرس دی یا بکتریا ده، د هغې مخنیوي لپاره بس توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي. تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي. یعنی د کورنۍ غړي دا هم یو مسولیت جوړیږي چې مطلب څوک پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالیږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چاره طرف کې چې دې سره زندگی کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغۍ شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغۍ د انتشار نه مخنیوي کیږي او د ناروغۍ په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لرم، دا زما ناروغي یا خطرناکه ده، قابل د تداوی ده او یا دا پیشرفت وکړي بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارننګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي، نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډیره سړه وي او رستر بلې دغه هوا سړیږي، په دغه سی حوالات کې چې اوس په بلډینګونو کې هم د بخارایګان چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخارۍ چالانې او لا هم هغه معیاري سوان تو کې فکر کوم ډیر زیات نشي کارېدل، یا به قیمت وي او ارزان بیا خو به توان به علت نه، یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه هم کیفیت له لحاظه سم نه وي. دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري او بیا بل اخر د ناروغي په زیاتېدو کې خصوصا د تنفسي ناروغي چې د اول هغه نه ککړتیا لامل کیږي
ډیر رول لري. یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو خود یو طریقه یو طرف نه هوا یا خدا د بل طریقه آلودګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده. نظر په اطرافو کې ځکه اطرافو کې هغه آلودګي هوا نشته ده، یا هوا به یخه وي خو ناروغۍ به دومره ډېرې نه وي، شدت به دومره ډېر نه وي، د مړینې کچه به پکې ډېره کمه وي. خو په ولایاتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس پکې زیات دی او هلته هغه څوک چې مطلب د خپلو کوټو اتاقونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضې حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول، مطلب هغوی هغه خپل اتاقونه خپل بلډنګونه نه شي ګرمولی، نو هغوی ډېر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغې استفاده وکړي تر څو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرمه کړي، خپل کور ګرم کړي، خوب محیط ډېر ککړ شي او د هغې د طریقه بیا چې کله آلودګي هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي، شدت زیاتېږي، هغه ککړتیا خلک هم پرې ډېر مصرف کیږي. یعنی آلودګي هوا چې ده هغه کسان چې ماشومان دي، هغه کسان چې د سږو ناروغۍ مزمنې ولري، هغوی دپاره داسې څه دي چې یو څوک مطلب سګرټس کې، یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کیږي، هغوی ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کیږي، که مرض ولري مرض شدت پیدا کوي او د بستر کېدو سبب کیږي، او حتی بعضې کسان چې مطلب حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي. نو د هوا آلودګي ډېر رول لري، خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرف هوا یخه وي د بل طرفه آلودګي د هوا ډېره زیاته وي، نو دا د مرض په انتشار کې، د مرض په شدت کې او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي.
ډاکټر صاحب شینواره، د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډېر راځي؟ یعنی زیانګالي کوم کوم کسان دي د تاسو په نظر، په عمري لحاظ باندې یا هم په نورو فاکټورونو چې تاسو یې لرئ؟
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي، دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه د غوی کم دی، معافیتي سیستم د غوی ضعیفه دی، هغه د دې ناروغي سره عمر مقاومت شي. یو کاهل شخص چې هغه سالم وي، نور امراضونه لري، ریسپکتورونه ونه لري، هغه د خپل د هر ډول یو عادي ناروغي سره مقابله کولی شي. اطفال ډیر زیات راځي دې وخت کې، زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازې زیاته ده. بیا پتنګ دغه کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري، د هغوی اندازه ډیره زیاته ده اوس وخت کې، چې هغه ته مطلب سی او پی ڈی، استما، او یا د سږو سرطان، او یا کسان چې کرونیک سموکران دي په دوامدار ډول سګریټ څکي، هغه کسان چې مطلب سږي معوف دي، یا د پخوانه مطلب سږو ستونزه ولري، یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر زیات وي، دغه کسان چې دي په اوسني وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعه ډیره زیاته ده نظر د نورو کسان څخه.
مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه سم چې دغه د 2021 نه را پدې خوا د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو، بیا کرا کرا هغه شوله، پسې ورکه شوله. اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوتې د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي. دا څه رقم مسله ده؟ څه علائم دي او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده؟
او اوس کووید چې ده هغه شدت او دغه لمنځه تللی دی، خو لرو یا اوس داسې ناروغان مونږ ته مراجعه کوي که مونږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو. داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي، او د سینې مشکل پیدا شوی وي. کله چې دوی دپاره مونږ د کووید کوم کیس چې تشخیصیه ده، هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي. کله چې دا ورته کوو، دا مثبت راځي. وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراز علائم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنډینګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده. او دا وایرس ته وایرس سو ټایپ لري، دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځنی ختیځ کې، بیا هغه وروسته مطلب په 2019 کال کې په چین کې، چاینا کې منځ راغله، دا وایرس هغه نه لږ تغییر کړی. او اوس شاید جینوټایپ د نظر مونږه د څه کم مطالعه نه لرو چې اوس یو چې دا کوم جینوټایپ دی، یعنی ټایپینګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی. خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کورونا په وایرس باندې اخته کیږي، هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي، خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه د پاندیمی په وخت کې چې اوبا رامنځته شوې وه، ټوله نړۍ نیولې وه، او مړینه یې ډېره زیاته وه، او هلته حتی شدت یې زیات و، او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه. اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي، او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري، یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفه وي، چې هغوی کې د شکر ناروغان دي، یا د زړه تکلیف ولري، عمرونه یې ډېر زیات وي، او د سږو مزمن امراض ولري، دغه کسان په مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي. نور ممکن په ټولنه کې هغومره امکانات نشته دی چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووید دی او کنه دی. د انفلوئنزا سره ډېر فرق نه کیږي. انفلوئنزا هم یو وایرسي دغه منځ سره وړي، تنفسي مرض منځ سره وړي. کووید هم همداسې یو وایرس دی، د دې په واسطه باندې سینه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي. نو دا فرق چې دی، دا په معایناتو باندې کیږي، اراض علائم له نظره ډېر تفاوت نه لري. نو مونږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس مونږ کووید لرو، کرونا لرو، لکه سره کوم چې انفلوئنزا د پخوان راپاتې ده، اوس هم ټایپونه تغییر کوي، جینوټایپ تغییر کوي، او اوس هم په ټولنه کې شته. نو داسې په کووید باندې ممکن بعضې خلک مصاب شي، خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې څوک ووایي چې دا ټایپ کوم ټایپ دی، او اراض علائم کوم خاص تفاوت نه لري.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به یو لنډه د مواخلو، کوم خوښ وي بیا بیرته پروګرام ته دوام ورکو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم ده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي رادیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غواګی است. په دغه پروگرام کې د ژمنۍ او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په ارتباط باندې خبرې کوو. لا غېډلې په ماشومانو لوی عمر لرونکو کې نمونیا، سینا او بغال، زکام او نورې ګڼې تنفسي ناروغۍ راسره میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواری، تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا پروگرام بیا هم تکرار سره واورئ، خو اوس ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي. ډاکټر صاحب شینواری، د ماشومانو او همدارنګه د لوی عمر لرونکو یادونه وشوله، په ماشومانو کې د سینه او بغل مسله ډیره حاد ده چې اکثر د ماشومانو د مړینې لامل هم همدا ده، او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشومان، ځکه چې سیستم یې ډیر کمزوری کوي. د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه څه وکړي کورنۍ، او څه شی مهمه دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي؟
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډیر ګرم وساتي، ماشومان د یخې هوا څخه وساتي، چې بهر ته مطلب سهار وختي کې یا د شپې د خانه ماشومان بیرون ته ګرځي، هغوی یخه هوا وخي، هغوی ته زکام رسیږي، او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چېرته پاملرنه ورته ونشي. د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي، عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي، د یخې هوا څخه وساتل شي. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې ماشومان مونږ په وخت سره واکسین کوو. واکسین هغه څه دی چې زیاتره وخت د ډیرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي، لکه شر خپله داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د هغې د وجې نه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي، یا داسې نور بکتریاګانې دي چې هغه کې نیموکوکل دی، یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب مونږ واکسین لرو. که چېرته ماشومان په وخت سره هغه خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي، د یخې هوا څخه وساتل شي، ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي، دا به هغه څه وي چې د دې مرض د مخنیوي لپاره او د دې مرض د بچ کېدو لپاره به یوه لاره داوي. بله دا که چېرته یو ماشوم مریضیږي، هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي، ځکه که چېرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي، هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کېږي، د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي، کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي، ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي، بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په هسپتال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي، هغه تر څو پورې تطبیق کېږي، نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان مونږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي، په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کېږي نه تداوي کېږي، او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده، په اطرافو کې مونږ په کافي اندازې سره ایمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کومه سطحه باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي په هغه کې کار کړی وي، هغه د ډاکټر په صفت هلته په اطرافو کې ناست دي، هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې ستونزه وي، نو هغه بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کړي، نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي او یا خپل ژوند د لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب، مننه کوم. دی واکسینو یادونه وکړله تاسو، په د ژمي نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سی واکسینونه وشي؟ د ماشومان یادونه تاسو وکړه، ما د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینونه چې دی هغه واخلي د ژمي د موسم نه مخکې؟
په غټانو کې موږ عموما واکسینونه لرو، هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري، هغه لپاره نیموکوکل په نامه بکتریا د پومهید کې ډیره زیاته او دغه سینا کیږي، دوی لپاره کدا واکسین وشي د ژمي دراتګ نمخ کې په کال هغه یو خپل چارت لري، هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوزه توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو کاهلانو لپاره، بهتره ده هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري چې هغه کې مطلب سی او پی ډي یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري، نو هغه که چېرته دا واکسینونه په وخت سره وکړي، نو د مرض د مصاب کېدو نه د دوی مخنیوی کیږي او د بستر کېدو نه دوی بچ کیږي، او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدو نه مستر راځي چې یا به ناروغ کیږي یا به شدت ته ځي او یا به خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو د اطفالو لپاره خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي، هغه ته واکسین شروع کیږي تر 15 کلنۍ پورې، ار مرض لپاره جدا جدا واکسین دی، په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چې ار عمر کې کوم واکسین کیږي، هغه کارت کې ورته واضح لیکلی وي، په خپل تسمقات باندې واکسین شي. غټان چې ریسک فاکتور ولري، د ډاکټر په مشوره باندې هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري. که دوی هم دا بعضې واکسینونه چې د سینه بغل نه مخنیوی کېږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په هغه ټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کېږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو، نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي، نو ډېره به ښه وي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کېږي او په ټولو ځایونو کې مطلب ښارونو کې یو څوک لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او که تطبیق شي دا به بهتره وي.
حفظ الصحې په خاطر باندې تاسو که لطفا ووایئ چې څومره مهمه ده په دغسې شرایطو کې، یو خو دا چې هوا ډېره یخه ده، بل حفظ الصحه څنګه رعایتېدای شي؟ ځینې خلک به مثلا د تنبلي له لاسه ځینې مسایل رعایت نه کوي په دې ژمي کې، مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پښو مینځلو ورباندې سخته تمام شي په دې یخه هوا کې. دغه مسله څومره خطر د ناروغیو زیاتوي، خصوصا د هغه ناروغیو چې په یوې کورنۍ کې نورو ته انتقالېدای شي یا ساري؟
ساری امراض چې دی هغه ډېر زیات دی په ټولنه کې موجود دی، اوس زموږ په ټولنه کې مونږ د حفظ الصحې په مورد کې خبرې کوو. عموما دا وایو چې یو څوک مطلب ډوډۍ خوري، عام د ډوډۍ نه مخکې باید لاسونه پرېمینځي، ډوډۍ نه وروسته یا تشن